په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان د دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. د سرپل والي وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفوي عملیات پیل نه شي له خپلې دندې به استعفا وکړي. مخه دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو سړي مسې پام کړی د سات مهمو خبرونو سره خطه. په سرپل کې چارواکو خبرداري ورکړی چې دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې باید ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل سي. د افغانستان حکومت نن له هغو 215 کسانو سره مرسته وکړه چې د سرپل په مرزا ولنګ سیمه کې د چارواکو په وینا وسوالو طالبانو او داعش تښتولي وو او پرون راخوشي سوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي پر بیروني پوهنتون یې د سترې حملې مخنیوی کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې قرار خوب دی وکړي او هیڅ تشویش دی د خپل امنیت لپاره نه کوي. پوره خبرونه واوري. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سرپل والي نن خبرداري ورکړی چې د هغه ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د بیرتنیول لپاره عملیات ژر تر ژره پیل نسي خپل دنده به پرېږدي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت نن په دغه ولایت کې خبريالانو ته وویل
نیروهایی که از حکومت مرکزی به سرپل آمدن تا یک کار مناسبی را به سرپل انجام نده، ما به عنوان والی سرپل فکر میکنم که به سادگی اجازه نخواهد دادم که اینا به سرپل برگردن، مگر ای که اگر رفتن ما هم امرایشون یک جا خواهد رفت. مثلا
په همدې حال کې د افغانستان د وسلوال ځواک لوی درستیز محمد شریف یفتلی په سیمه کې د پوځي عملیاتو د تنظیم لپاره میرزا سرپل ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو طالبانو د میرزا ولنګ د بیرته نیولو لپاره عملیات پلانوي. د افغانستان حکومت نن د هغو 215 کسانو سره مرستې وکړې چې د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو یا د چارواکو په وینا داعش او وسلوالو طالبانو تښتولي وو. دا خلک پرون ماپښین راخوشي سوي دي. د سرپل د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د داعش وسلوالو او وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د سرپل د والي ویان وویل دا نه د څرګنده چې دقیقا څومره کسان د میرزا اولنګ سیمې څخه تښتول سوي دي، ځکه د هغه په وینا له سیمې سره ارتباط قطع سوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له میرزا اولنګ څخه د ټولو تښتول سوو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي، خو لا هم دقیق شمیر نه دی معلوم. د میرزا ولنګ د سیمې خلک وایي چې دوی له خپلو کورونو څخه په یو جوړو جامو کې وتري او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نن د دغه سیمې میرمنې چې سرپل ته راتښتېدلې ده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
هیچ چیزی اوردن نتونیم، دمی خود اوردیم تا یک قد کالا آمدیم، همی درستیم همی دمی خود کش نمیتونیم، بچه های میتا یک قد کالا آمده.
په دې اړه نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونه کې اورېدلای سي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي پر البیرونی پوهنتون نن د سترې حملې مخنیوي سوی. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل چې 100 کیلوګرامه امونیم نایټریټ د هوان دوی مرمۍ او څو برقي پټاقي چې حملې ته تیاری سوی وو نیول شوې دي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ د ویان پوینا د کاپیسا په حسایول ولسوالۍ کې چې د البیرونی پوهنتون د حملې د پلان په ارتباط درې وګړي هم نیول شوی دي. د پاکستان نواب کلری شوی صدر اعظم نواز شریف نن د خپل سیاسي نفوذ د څرګندولو لپاره مارش پیل کړ چې دوی ورځې به دوام وکړي. د پاکستان سترې محکمې د جولای 28مه حکم وکړ چې نواز شریف د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري. نواز شریف نن دغه مارش د دې لپاره پیل کړی چې خپل سیاسي نفوذ څرګند کړي او تر لاهور به چې د هغه ټاټو بې دی تقریبا 400 کیلومتر مزل وکړي. د شریف سلاکارانو د هغه په کاروان کې د روانو خلکو د امنیت پړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د نواز شریف زرګونه پلویان په اسلام آباد کې نن د هغه له دغه مارش سره چې کاروان ورته ویل کیږي یو ځای سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د شمالي کوریا او د متحدو ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ د ګواښونو په اړه په وینا کې د کراري غږ وکړ. ټیلرسن ویل امریکایان باید هیڅ ډول اندیښنه ونه لري. د شمالي کوریا حکومت نن ویل چې په احتیاط پر امریکا د میزایلو د حملې امکانات ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پاسیفیک کې ګوام ټاپو ته ولاړ او خبریالانو ته وویل چې فکر نه کوي چې کوم ستر خطر موجود وي. ټیلرسن وویل امریکایان دې د شپې قرار ویده سي.
Nothing that I have seen and nothing that I know of
دوی هیڅ داسې شی چې مالی د لوی یا زور باندې خبرې هم او پورستو څلور شتو ساتونو کې د وضعیت د بدلون څرګندونه وکړي نسته. هغه شمالي کوریا ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرداریو په اړه وویل چې د امریکا جمهور رئیس هڅه کوي چې شمالي کوریا په داسې ژبه چې د هغه هیواد رهبر کیم یونګ اون پرې وپوهیږي یو سخت پیغام ورکړي. د جرمنی حکومت نن د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ورستیو سختو خبرداریو لامل کلکاندیشنه څرګنده کړه او په دواړو خواوې د قرارې رغ کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان نن خبرلاند وویل چې د کوریا پر ټاپو وزمه روان کړکیچ ته له ډیرې اندېښنې سره ګوري او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن دوی میرمنې د ولسمشر د مرستیالانو په توګه معرفي کړي دي. ولسمشر روحانی پرون داسې یوه کابینه معرفي کړه چې هیڅ ښځه پکې نه وه، خو د هغه پر وېبپاڼه نن لیکل شوي چې معصومه ابتکار د ښځو او کور نیو د چارو او لایا جنیدی په حقوقي چارو کې د هغه مرستیالانی ټاکل سوی دي. معصومه ابتکار د روحانی د حکومت په اوله دوره کې د چاپیریال ساتنې د سازمان مشروه. د ایران ولسمشر حسن روحانی همدارس شهیندخت مولا وردی د او اتباعو د حقونو په برخه کې خپل مرستیاله ټاکل ده. د ایران جمهور رئیس د قانون پر اساس کولای سي چې یو شمېر مرستیالان ځانته وټاکي او هغوی د پارلمان تایید ته اړتیا نه لري.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان د دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې.
د افغانستان حکومت سره د دې موضوع باندې قطعاً سره نیول شوې او یا قطعاً سره مطرح شوې نه ده.
د سرپل والی وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نشي له خپلې دندې به استعفا وکړي. د دې سیمې اوسیدونکي هم له دولت د ټینګ امنیت غوښتنه کوي.
دولت باندې مو تابو جوړ نه کړنه، کفن جوړ نه کړنه، دولت باید امنیت دې مورا بگیره.
د غور امنیت قومندان او د ولایتي شورا مرستیال په تایور ولسوالۍ کې طالبان سره د ایران د مرستو خبره کوي.
فقط صرف د خپل افغانان استفاده کوي، نور مالی او تجهیزات او سلاح او مهمات د دې د خاطر ورکول کیږي.
د کورنیو چارو وزارت بیا وايي په دې اړه شواهد نشته. په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو د یو کارپو نظر اخیسته.
په دغه څه مهمه مسایلو کې شالته ملي ګټې مطرح دي، بدون اسناد شواهد او باید تمویلات مطرح نکړي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه ټاپو ته تللی چې شمالي کوریا اوربان د حمله ګواښ کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د امنیتي خصوصي کمپنیو له لوري د هیواد د جنگ د مدیریت موضوع شخصي ده. ان دولتي د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د امریکا له لوري په واشنگټن کې مطرح شوی او له افغانستان له حکومت سره تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر په نوم امنیتي خصوصي شرکت بنسټي خودونکو امریکایي رسنیو ته ویلي چې غواړي د خپل خصوصي امنیتي سرتیرو په وسیله د افغانستان د جګړې هواره کړی. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان دې مسلې ته د شک په سترګه انګوري او وایي چې په دې سره به د افغانستان جګړه لا اوږده شي. نور حالی د اکرام الله اکرام پر رپورټ کوي.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یو نړیواله مسله ګڼي او وایي چې د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا د دې جنگ پر مخړل یو شخصي نظر دی چې په غربي رسنیو کې مطرح شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وین قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک بیلابیل نظرونه وړاندې کوي، خو په وینا یې مهمه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ارتباطات د دوو دولتونو ترمنځ اړیکې دي. هغه ټینګار وکړ چې تر دې دمه په دې اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ هیڅ ډول بحث نه دی مطرح شوی.
د خصوصي کمپنۍ له خوا د افغانستان د جنگ د مدیریت بحث مشخصا په امریکا کې راپورته شوی ده. د افغانستان حکومت سره د دې موضوع باندې قطعاً سره نیول شوی او موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي او د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونه لرو. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ټولې امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولت او دولت ترمنځ د همکارۍ د اصل په پام کې نیولو سره همغږي کیږي.
د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یو شمیر امریکایي رسنیو د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر ایریک پرنس د هغه راپور د هغه وړاندیز په اړه راپور ورکړی چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. خغلی پرنس فاینانشل ټایمز ورسپانې ته ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 15 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. هغه افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پیشنهاد احمقانه بللی، ویلي دي دا به هر څه په قرارداد وخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. خو افغان پوځي کارپو باری اریز بیا دغه ډول څرګندونې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي او دفاعي تړون د موادو پر ضد ګڼي. خغلی اریز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته د بلاک واټر راتګ ځینې حقوقي مشکلات هم رامنځته کوي. که تاسو توجه کړئ په هغه سند کې چې افغانستان د امریکا سره امضا کړی دی، هلته تنها امریکایی عسکرو ته مسئولیت ورکړی دی. که د امریکایی عسکرو پر ځای باندې بلاک واټر یا کوم بل شرکت راځي، د دغه جملاتو هغه حقوقي اړخ تر سوال لاندې راځي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د شخصي امنیتي کمپنیو د راګړېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې سپینه ماڼۍ اوس مهال د افغانستان د اوږدې جګړې لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی آی رئیس هم تیرونې له افغانستان لیدنه وکړه. یو شمیر امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر د سفر هدف د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سیړنه او په دې مسلې غور کول چې آیا د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د سړګر پیشنهاد په دې ستراتیژي کې ځای کېدای شي کنه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
و مورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنۍ او د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان له دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. یوه کمپنۍ چې ډېر نوم یادېږي د بلک واټر په نوم د امریکا امنیتي خصوصي کمپنۍ ده. دا هغه کمپنۍ ده چې د عراق په جګړه کې د ملکیانو په وژلو تورنه وه او دا مسله د دې سبب شوه چې د عراق د وخت حکومت دا کمپنۍ له هېواده وباسي. دا مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ تر اوسه ځنډېدلې ده. له واشنگټن څخه ځینې راپورونه وایي چې پر ستراتیژۍ د ولسمشر ترامپ د دو با نفوذه سلاکارانو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي دي. تفصیل د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد له اجمل ان اوري.
په تیرو څو ورځو کې دول ور پوړي امریکایي چارواکي افغانستان کې وو او هلته له افغان چارواکو سره خبرې کړې. رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر تیرونی په کابل کې وو. همدارنګه د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلس هم په کابل کې د ولسمشر غنی په شمول له لوړ پوړو افغان چارواکو سره خبرې کړې. کابل ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان تشي به شمیري. خوله واشنگټن څخه بیا د دې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د جوړونکو ډلې ترمنځ د اختلافات او رپورټونه ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ د دوو لوړ پوړو سلاکارانو ترمنځ په خانې ناندرې وسته افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د جوړولو پر سر نور هم تودې شوې او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر له دندې څخه د لرې کېدو تر وختونو رسیدلی. ولکېږي د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر مک ماستر او د نوموړي د بل سلاکار سټیف بینن ترمنځ اختلافاتو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د دواړو خواوو اختلاف شامل دی. په تیرو څو ورځو کې د محافظه کارو ویو پاڼې چې په سټیف بینن پورې تړلې بلل کېږي مک ماستر هدف ګرځولې او نوموړی د اسرایلو په ملاتړ او د ایران په وړاندې په جدیت کې کمزورې بللې. د دې محافظه کارو ډلو غړي له دندو د یو شمېر هغه لوړ پوړو چارواکو پر لری کېدو هم انتقاد کوي چې دوی خپل هم نظر بولي. دې ډلې په ټویټر کې د مک ماستر له دندې لری کړې په هشټګ سره یو کمپاین هم پیل کړی چې ولسمشر ترامپ یې اړ کړ سو د خپل ملي امنیت د سلاکار ملاتړ وکړي. ولکېږي دا نن درې د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په هسته کې د سختو اختلافاتو څرګندونه کوي. مک ماستر د امریکا یو ځواکمن او بانفوزه پوځي جنرال دی چې د جمهور غوښتونکو د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ کوي. سټیف بنن هغه څوک دی چې ویل کېږي هڅه کوي د امریکا اداره تر هر څه مخکې امریکا تر شعار لاندې په یوه نوې لاره برابر کړي. د ولسمشر ترامپ د ادارې څو چارواکو رسنوي ته ویلي چې مک ماستر او سټیف بنن څو ځلې د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ پر موضوع خپلو کې ناندرې وهلي. د چارواکو دا معلومات د نومونو نه ښودلو په شرط ورکړي. ویل کېږي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ سربیره د ترامپ د 2 سلاکاران په سپینې ماڼۍ کې د مقرریو په شمول په ځینو نورو مسلو هم ژور اختلاف لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سرپل والی وای ک په میرزا او لنګ سیمه کې ډیر ژر تصفیوي عملیات پیل نشي لخپل دندې به استعفا وکړي. محمد ظاهر وحدت دا څرګندونې نن په سرپل ښار کې خبر اعلان ته وکړي او زیاته کړه چې د سیمې هغه اوسیدونکو چې طالبانو برمته کړي وو د سرپل ښار ته رسېدلي او امنیتي ځواکونه باید ډیر ژر د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د راګیر شوو ملکیانو د خلاصون او د سیمې د تصفیې هڅې تیزې شوې دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر راپورټ کوي.
دفاع وزارت وایي هڅه کوي د قومي مشرانو، مخورو او په سرپل ولایت کې د دیره امنیتي ځواکونو په مرسته د سید ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمه له دولت ضد وسلولو تصفیه او هلته یرغمل سوي ملکیان خوشي کړي. د سرپل ولایتي چارواکو تیره شپه د وسلولو طالبانو له څلور ورځني یرغمل څخه د 215 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. ویل سوي دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشي سوي دي. دوی تیر ماښام د سرپل مرکز ته ورسېدل. د ولایت چارواکي وایي لا هم ځینې ملکیان هلته د وسلولو طالبانو او داعش ډلې لخوا یرغمل سوي دي. د یرغمل سویو ملکیانو شمیر نه دی څرګند سوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل د سیمې د تصفیې لپاره پوځي عملیات پلان سوي دي.
د سیمې لپاره پوځي عملیات پلان شوي او ډیر ژر به پیل او دوام ومومي. اوس مهال مو ټول تمرکز د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمه ده.
هغه کسان چې د وسلولو له یرغمل څخه خوشي سوي پرته له دې چې خپل نوم واخلي وایي هلته یې ډیر بد وضعیت ګللی دی.
دولت دې موږ ته تابوت او کفن نه برابروي، بلکې موږ ته د امن برابر کړي. دا څنګه دولت دی؟ موږ قتل شو،
مړې مو نه شوی پېژندلی. د دوی له جرابو او بوټو مو ځینې مړې وپېژندل. مسلمانان دا کار له چا سره نه کوي.
د دولت وسلولو مخالفانو د رواني اونۍ په پیل کې پر سیاد ولسوالۍ پراخ بریدونه وکړل او ځینې ساحې لاندې کړې. د سرپل ولایتي چرواکي وې سیمې ته لنه نوتلو سره سم وسلولو مخالفانو تر 500 ډیر ملکیانو وژل، 150 کورنۍ یرغمل کړي او جګړې د 500 کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سوې. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي پر میرزا او لنګ سیمې د دولت د وسلولو مخالفانو د حملې په اړه راپورونه موجود و او باید مخه یې نیول سوی وای. دفاع وزارت وی سرپل ته یو اضافي ټولای پرسنل لیږل سوی. لبال خولایت څخه د لوا قومندان هم سرپل ته تللی. سل ولسی پاسونول هم په وسلو سمبل سوی او کومندو ځواکونه هم پر سیمې د عملیاتو لپاره ترتیبات نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سید ولسوالۍ په تړه ویلي چې د دفاعي او امنیتي قواوو زړور غړي به د قربانیانو غچ واخلي.
لبل خو د غور چارواکي بیا له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکاري خبر راپورته کوي. د غور امنیه قومندان وایي وسلوال طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې د دې ولایت د تایور ولسوالۍ یو وار بیا ونیسي. مصطفی محسنی نن ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ طالبان چې هلمند ته تښتېدلي دي د یو ایراني پوځي لخوا اوس سوق او اداره کیږي. جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې
د غور امنیه قومندان په دې ورستۍ کې ویلي د تایوري ولسوالۍ ماته خړلي وسلوال طالبان هلمند ته تښتېدلي دي او د یو ایراني پوځي لخوا سوق او اداره کیږي. مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې یو ځل بیا د تایوري ولسوالۍ ونیسي. هغه وایي هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري. طالبان تدبیر لري چې یو ځل بیا د غور په تایوري ولسوالۍ حمله وکړي. اوس طالبان او ایراني پوځي د هلمند په اړوند سیمو کې دي. دی وایي هغه وخت چې وسلوالو طالبانو په تایوري ولسوالۍ حمله کړې وه له ایران څخه یې پوځي او مالي ملاتړ ترلاسه کړی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د غور د امنیت قومندان د اداو پاړه هیڅ سند د وزارت په واکې نسته. له بل خو د افغانستان په لویدیځ کې د فرا د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسله بالو طالبانو ته مالی امکانات برابروي.
مداخله داسې مداخله ایران کوي چې خپل فوج او خپل نیرو ته استفاده وکړي. فقط صرف د خپل افغانانو استفاده کوي، نور مالی او تجهیزات او سلاح او مهمات د دوی د خاصه ورکول کیږي او د خلکو ته د داسې یو ادرس سیمای کیږي.
خغلی عبدالرحیم د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په دې اړه کوم سند په لاس کې شته کنه، وی ویل د غسرګندونې د فرال جنوسي مو څخه د رسیدلو اطلاعاتو پر اساس کوي.
په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تر اوسه کره شواهد دې وزارت ته نه دي رسیدلي. په دې اړه چې دغسې ادعاوې به د ایران او افغانستان پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي د سیاسي چارو د یو کارپو نظر مو ها اخیستی دی. خو مخکې له دې به اوس له پروانه له خپل خبریال احمد هنایش نه واورو چې وای په بګرام کې په خلکو یوه حمله شوې ده. هنایش صاحب که لنډ راته ووایه مهرباني، دا حمله چیرې شوې ده او څومره تلفات لري؟
څنګه تاسو وایل په بګرام کې میدان وایي، بګرام کې شیزینه کارګران، افغان شیزینه کارګران چې هغه د کار درلوده هغوی ته حمله شوې ده. ناشناس وسلوال ناشناس لخوا وو په بازار کې حمله شوې ده. د دې شیزینه دوه ښځې وژل شوې ده او دوه ټپي. هغه کارګران دی چې په بګرام په هوایي ډګر کې هغوی تلاشي کولو ښځو ته
چا مسؤلیت تر اوسه اخیستی کنه؟ احمد هنایش تاسو نه مننه وامو ردل چې په بګرام کې د بګرام په هوایي اډه کې په خزینه کارګرانو حمله شوې، دوه خزینه کارګری وژل شوي او دوه هم ټپي شوي. په دې اړه به نور جزئیات زموږ په نورو خبرونو کې واورئ. خو بیا هم مخکینی موضوع ته ورګرځو. د غور چارواکي دا کوي چې له طالبان سره ایران مرسته کوي، خو د افغانستان لوړ پوړي چارواکي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه کره شواهد نشته. دغه څه اهداوې د ایران او د افغانستان پر اړیکو منفي اغیز نه کوي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي
په دغه څه مهمه مسایلو کې چې هلته ملي ګټې مطرح دي، بدون اسناد شواهدو باید دا موضوعات مطرح نه کړو. خپله د ایران دولت ردی ډېر جدي ردی او زموږ خارجه وزارت او حتی نماینده د وزارت دفاع هم په میډیا کې دا موضوع په همدې شکل مطرح کړی دی چې موږ تر اوسه اسناد او شواهد نه لرو.
دلته سیمه ای چارواکي به د خبره تاییدوي. دوی وایي په دې برخه کې موږ اسناد او شواهد لرو، کافي استخباراتي معلومات لرو. دلته مرکزي حکومت بیا ردوي
چې دغه سیمه ای چارواکي معمولا وایي خبرې کوي. دا کدي اسناد لري او شواهد لري په مکلف دي د شواهد او اسناد علني کې ویلي هم وزارت دفاع ته او هم وزارت خارجه ته. زه په دې متأكد یم کدي د لودو دی واسطه دا کار کاوه. دوی اصلا مرتکب د جرم کیږي او حقوقي نگانه کدي دا کار ونی کی. د دې لپاره د سیمه باید دا مسائل ډیر جدي پکې احتیاط وکړو او قانوني مطرح کړو.
ایران جمهور رئیس وویل چې په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې به موږ بې تفاوته پاتې نه شو. دغه څرګندونو ته په کتو باندې سیمه ای چارواکي رښتیا نه وایي؟
نه، هغه خبر چې وکړو خو دې ځواب یې واخیست. هم د موږ مرکزي ادارو دا ډېر جدي رد کړل او هم میټینګونه دایر شول، هم مظاهرې وشول. ولې هغه یو مستند خبر و چې ما مو اورېدله، تا مو اورېدله، ټول د افغانستان
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. عزیز د بدغیس ولایت د بلمرغاد ولسوالی خبره کوم. موږ مشکل لا ده چې د حکومت د خواد څخه په موږ د اسیان او د تایرو بمبار باندې کېږي. نن د مولوی خان پر سیمه باندې معنی دوه کسان شهیدان شوي او دوه ښځې او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. موږ د حکومت څخه دا خواهش ته چې معنی دغه مشکلات څخه موږ وساتي. موږ د حکومت او د طالبانو د سیمه څخه معنی د کمربند څخه ډیر لیرو، 50 کیلومتر لیرو، لا هم موږ دغه مشکل سره معنی دغه یو.
سلام علیکم. موږ د کازو په کلی کې دغه سره ملکیان خلک د حکومت د دیسیانو د توقفو د تیارو سره په عذاب دي. نن درې څلور هلکان زخمیان شوي دي، دوه ښځې شهیدان شوي، دوه خلک شهیدان شوي دي. او د دغه خلکو غږ دې واورېدل چې دا حکومت چې دی اوانونو او توپونو او ملکي کورو ته راغورځي او خلکو ته پر ملکي کورو بمبارونه کوي. دغه زموږ پیغام دې ورسوي.
مجید حکیت مه د خوست ولایت نه په خوست ولایت لکڼو سیمې نه او لکڼو سیمې په دې خلو کې مونږ یو فون جوړ کړي ځکه چې دلته ځینې سیمې له ستونزو سره مخ دي. خار ته رسیدګي نشي کولی ځکه چې خوار راشي بالکل رسیدګي نشي کولی. څو څو وارې منظور شو خو نه پوهېږم چې څوک مداخله پکې کوي که څنګه. دولت نه مداخله ده چې زر تر زره مونږ ته دا پول جوړ کړي. د خدای په امان.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي او د غوستونزو د هواري لپاره مټي راوون غړي.
په پاکستان کې له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف نن دوه ورځنۍ لارون پیل کړی دا چې دا لارون چیرې رسیدلی په دې اړه مې مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال احمد الله څخه نور معلومات وپوښتل.
نواز شریف کوم چې د 13 میاشتې په 28مه نیټه د سترې محکمې لخوا نااهل وګرځولای شو نو موړي نن سهار 9 بجې وخت ورکړو چې د اسلام آباد نه بد لاریون پیلوي او لاهور په لور روانيږي. دغه لاریون د پنجاب هاوس په نوم چې کوم ودانه د اغې نه دی په 11 بجې را روان شو نو په دې شپک ساتو کې دا لاریون چې کوم دی دا 15 کیلومتر لار دی تر سره کړل او دا وخت دی فیض آباد تر ورسېدل. د فیض آباد نه وړاندې دا لاریون چې کوم دی دا به د پنجاب پینډي خار ته ورداخليږي او پندای خار اورستو کچرو چوک پونومیږي او زیرازی چې د اغلتنه به د لاریون چې کوم دی بیا به د لاهور په طرف باندې روان شي او ډومبه دی بلګ لکشن پړاو چې کوم دی هغه به چې کوم روات نومي زید التبکی او د اغل اورستو بیا روانيږي دی به زی جهلم نومي چې کوم د پنجاب ضلع د نو اغلتبه ځان رسي او اغلتبه
احمد الله
بیا جی جی
مننه. لاریون پیل شوی دی قرار ته وای چې مخکې ول شو چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په مختلف او سیمو کې تمکیګ د لنډ مودې لپاره ویناوي وکوي. آیا تر اوسه پورې نواز شریف کومه وینا کړې ده؟
نا تر اوسه کوم کله چې سحر را روانې دو د خپل د پنجاب هاوس نو هغه وخت کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا لګه ویناي وکړه د اغي ورستو وس لګه شی بوړاندې فیض آباد ته چې کله دی را ورسېدل د خپل موټر را کوس شو او صرف چې کم لاریون کې سره کم کسانو نو اغي ته لاس وخذو خو نور څه ویناي لا فعلال نه کړي. امکان دا دی چې دا کله جهلم ته ورسیږي او د بدی دا وای چې د ماخستان نا وخت پورې به دا جهلم ته ورسینو الته بډومبې وینا چې کوم دا په جهلم کې کوي اغل ته بشپتی روي او سبب بیا دی روانيږي. اوسه پورې د مسلم لیگ نون ګوند چې کنده د غیل خو دا ویل کیږي چې دا لاریون به دوه نه درې ورځې پورې روان یعنی جمعې ورځې پورې امکان دی چې دا ورسیږي. خو امنیتی ادارې چې کوم دی هغه وایي چې په کم رفتار سره دی روان دي نو امکان دی چې سلور نه شپږ ورځې واقع دا لاریون د لاهور تر رسیدو لپاره.
بلې احمد الله دغه لار ډیر اوږده ده دوی په موټرو کې سفر کوي او پلی مزل وهي
دوی زیاتره موټری دي او پیادل خلک هم ورسره روان دي. خدا دې چې کله دوی د پینډي نه اوزینو بیا به دوی ټول په موټرو کې زی بیا پیادل مزل نه دی بیا ځکه چې دا تقریبا 380 کیلومتر نه دا لار زیاته ده نو دوی بیا په موټرو کې ټول زی خدا محل وسره ځکه چې فیض آباد تر رسیدلی او زی په زی وسره قافلې چې کمی دی هغه شاملېږي نو خلک پیادل هم دي او په موټرو کې هم را روان دي. دوی
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه ټاپو ته تللی چې شمالي کوریا ورباندې د حمله ګواښ کړی. ریکس ټیلرسن امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې دغو تهدیدونو ته د اندېښمن نه وي. جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورسته له هغه چې شمالي کوریا او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بل ته غواښونه وکړل د آرامې دوه غشتنه کړې او ویلي دي چې امریکایان باید هیڅ اندېښنه ونه لري. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د امریکا په ګوام ټاپو کې خبريالانو ته خبري وکړې. د ویل باور لري د شمالي کوریا له خوا جدي تهدید نسته او پر دغه ټاپو د شمالي کوریا له خوا د توغندوی د حملو د پلان په اړه په محتاط توګه ارزونه کوي. په همدې حال کې جرمني د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د توندو څرګندونو د تبادله په اړه اندیښنه څرګنده کړې او هیله یې کړې چې له داسې چلند دي ډډه وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې راغلي چې ترامپ ویل د پیونګ یانګ د نورو تهدیدونو په عکس العمل کې به شمالي کوریا له داسې نشټي او قهر سره مخامخ شي چې نړۍ مخکې نه ویلې دلی. یو څو ساعت وروسته شمالي کوریا ویل چې دوی د امریکا پر پاسفیک ټاپو ګوام د توغندوی د بریټ په اړه غور کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر خبريالانو ته ویل موږ د کوریا ټاپو وزمه په اړه د خبرو زیاتېدو ته په اندېښنه زریو ځکه موږ پر ټولو لوريو ژغ کوو چې له داسې خبرو ډډه وکړي. شیفر ویل جرمني باور لري چې وسلې له اټومي وسلو پاک جنوب لویدیځ آسیا نه سره مست کولای. شمالي کوریا ویلي چې هدف یې د داسې اټومي سرکو لرونکو توغندوی جوړول دی چې د امریکا خاوره ووښتلای شي. شمالي کوریا همدارز هغه نړیوالو اقتصادي بندیزونو ته بي تفاوتي ښکارا کړي چې د دې هیواد د اټومي او توغندوی د پروګرام د مخنیوي په هدف پر لګول سوی دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون څخه د دې هیواد د پوز اعلامیه اعلان سوی چې وایي د امریکا د ګوام ټاپو پر لور د میزایلو حمله یوازې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون امر ته ماتله ده. د پوز وایند ویلي چې دا حمله په ګوام کې د امریکا لوی نظامی اډه هم پنښه کوي. په ګوام کې امریکا یو مهمه نظامی اډه لري. شمالي کوریا ویلي چې امریکا د جګړې تیاری کوي خو دا جګړه به تغیر وکړي او د امریکا په شمول د شمالي کوریا د دشمنانو ټول مرکزونه بل منځه یوسي.
دا خبري مجله هم دومره وزن لري. اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو بل